په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې او بخې د شپې البته. د خبرونې د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیزه خبرونه خبري خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ یو خبر راپورونه ورکړل شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان ولکېدل یل غمل کېدو ته ورته بل لیدې هغه ویلې د عمران خان دنی ولکېدو په محل یو شمیر وکیلان او عام خلک وهل تکول شوې دي. د اسلام آباد پولیسو د وی اعلان په خبرولو سره ویل چې عمران خان پر هغه د فساد د لګیدلو تورونو دی او مهم تور په تړاو نیول شوی دی. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکونکو لري طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوی دی. مسول ظریف کریمی نن آزادی راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه نه ده ورکړې. لبلې خوا په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ادارې مسول ویلي دا کارکونکو نیول شوی نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوی دی. نیول شوی کارکونکي د غرغشت رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میخیل، د ولس غږ رادیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار رادیو مسول پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن اشنادی. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګری ملتونو دفتر یا یو نامان خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګری ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکونکي د تګ راتک پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقيف سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو وایي د میتر ومینې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې لپاره رئیس 1091 ملکي وګړي وژل شوی دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 14015 ملکیان ټپیان شوی دی. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې بل دی ډېرې زیاتې وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو متلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي،
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي مم ده،
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښېږي، نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نهسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي، او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپم ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بعد کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو، ما په دې شان کټول شایان نه پرتی دي، بل د ډاکټر ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کوله چې هغه دې خپل وشته؟
بس خو ځوان دی، بس تاسو پیښه سوس او پیښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید
ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نشي، ریشخند پیونول شي، د ملنډو نشي. قرباني باید رواني ډاکټر ته ورسول شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بل اخره دغه صدمې او دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډیره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستی، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دار ته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره منی، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشدې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عاملونو ته یې وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسی واخستل شي هغه باید معلوم شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر وړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ ته به اجازه نه ورکوي چې پورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام ور نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پورا کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي، هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسی لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي، هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیر څکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دي سره منسجم کو، هغه سنز دي په نخه کو، بیا د هغه سنزو په حلارو باندې موږ خبرې وکړو. سنز ډیرې دي، معمولا په سنزو باس کیږي. مهمه خبره دا ده چې حلارې دي پیدا سي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنزو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې پسنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو، د ماښام تر شپږو بجو، په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکری مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزل ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا ز مالن محل هدفونه سي او محل هدفونه میسي، او دا هدفونه باید قانون منسي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای سي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کی، دغه بیا خپل تار خبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا موږ تاسو مطالعه لرو، مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. د یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې سمش په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره تټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوکړي سي چې ته دا کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې. د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ظلم دے پشوندو دخندا وزری ماتڑے پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی